السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې چې پکې د تحصیل او تعلیم پر حق خبرې شوې. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په اتریش کې د یو ښوونځي دننه په ډازو سره لږ تر لږه لاس کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې په خنن په ګراس خار کې شوی او یو ځدکونکي دا بریټ تر سره کړی چې خپل هم په وژل شو کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي چې ځدکونکي او خونکي پکې شامل دي. ځدکونکي او معلمین له خونځي استل شوی. په اتریش کې داسې پیښې ډیره کمه سابقه لري. د اتریش صدر اعظم دا پیښه یو غمیزه یاد کړی. یوازې 13 فبروري میاشت د اتریش په جنوب کې یو بریدګر د چاقو په گزارونو سره لک تر لګه یو کس وواژه او 15 نورې ژوبل کړل. جرمني په 2023 کال کې د ریکارډ په کاچا کډوالو ته د دې هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمني د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 291,000 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. دا اعلان د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایي وګړي دي. په جرمني کې میشت 3 سلنه افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمني حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستلو لپاره د استوګنې شرط له 8 کلونو څخه 15 کلونو ته راکم کړ او اندرې کلونه یې د ځانګړو مواردو لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمني تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمني نوې ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 15 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټنګ او یا هم اوسپنیزو سړیو د فدراسیون مشر نجیب ایوبی وفات شوی دی. د افغانستان کورنۍ او رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی دی. ساحل ایوبی ویلی پلار یې پرون شپه د زړه د حملې له کبله د کابل په اورښتون کې سا ورکړه. و څلوېښت کلن نجیب الله ایوبی له څو کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټنګ فدراسیون مشر و. د اسرایلو سمندري ځواکونه د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړې دي. د اسرایلو پاوز نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړې. د یمنی حوثیانو په واکه د المسیره په نوم یوې خبری شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړي، خو په اړه ډیر جزئیات خبره کړي نه دي. د دې وړاندې اسرایلو د دوشنبه په شپه په آنلاین توګه په سیمه کې میشتو یمنی وګړو ته خبرداري ورکړي و چې د راس عیسا، هدایده او السلیف بندرونو څخه ووزی. د ایران له ملاتړه برخمن دی. یمن حوثیانو د حماس وسلوالې ډلې په ملاتړ په ځلونو پر اسرایلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني. د هدیدی بندر له 2014 کال راهیسې لکه چې حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا نیولې ده، په میلیونونو یمنی وګړو ته د بشري مرستو د رسولو تر ټولو مهمه لار ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. دازما حق دی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. هغه حق چې لنګدې څلور کلونو راهیسې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو څخه اخیستل شوی. د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او بیا یې وروسته د هغوی پانتونونه هم بند کړل. له دې سره سلګونه زره نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې او بې برخلیکه پاتې شوې. دغه نجونو ته د یو شمېر هیوادونو لخوا تحصیلي بورسې برابرې شوې، خو په نشت حساب دي او د ځینو پانتونونو شرایط هم دومره سخت دي چې افغان محصلان په سختۍ دغه شرایط پوره کولای شي. تازه د استرالیا د ملبورن په هنتون ویلي سلو هغو افغان جنو ته د آنلاین تحصیل زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا ډول نوښتونه که څه هم واړه خو مهم بریښي. د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د گاوند او د سیمو د هیوادونو دنده څه ده؟ ملګري ملتونه او نور سازمانونه د برخه کې څه کولای شي؟ څنګه افغان جونې له دغو کمو فرصتونو نه ښه استفاده کولای شي؟ دا زما حق د خبرونه کې همدا مسلې لخپل درنو ملمنو سره چېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د پانتون استاد مستورا سیلاب او لزکړو یو به برخې شوی محصله سوریا خان. دواړو ملمنو ته خراغلاست وي او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د استډیو سره د تماس شمیره ده چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ. کچیرته د اړیکه واسنه لري لاندې اړیکه یا مسکال وکي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112501 01 01. کچیرته سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره ده 00422312101. په دې لړ کې اړیکه ونیسئ. اوس ورزو د خبرونه میلمنو ته میرمن سیلاب سټډیو سره وصل شوې ده. ستړي مشي اختر مهم مبارک په افغانستان کې خوننده اختر دریم ورځ و. په دې لړ کې اختر مو په خوخي تیر کړی وی راځي. په دې وغږی ګوچې د تعلیم او تحصیل حق له څومره اساسي حق دی او ولې فکر کوي په دغه اساسي او ابتدایي حق باندې په افغانستان کې په خای خودل شوی البته د جنور لپاره.
د دې مننه جناب لودین صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته درنې میلمنې ته تاسو ټول همکارانو دې هم اختر مبارک شي. الله تعالی دې د ټول قرباني په خپل دربار کې او تاسو په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. جناب لودین صاحب هر وخت دې باندې بحث کیږي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د نجونو په مجموع کې د ټول بشر هغه اساسي حق ده. اما متاسفانه چې په دې تیر او اخرو کې او خصوصا په دې تیر دوه کلونو کې د افغانستان د انجونو څخه د حق اخیستل شوی او متاسفانه چې هغه سازمانونه چې په خو هم دغه برخو کې کار کوي دوی هم چندانې ورته توجه نه کوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د تحصیلاتو لپاره او د افغانستان د معرف لپاره یو وخت کار کوي دلته سرمایه گذاري کوله دلته په میلیونونو ډالر مصرف کړل. متاسفانه چې دغه هیوادونه هم د افغانستان انجونو ته شاده ملل متحد نور هغه سازمانونه چې د غوي د ټول بشر لپاره اساسي قانون کوي هغه تیری هغه تعقیبوي د غو پښتنه کوي. متاسفانه دوی هم چندانې دغه موضوع ته ډیر جدي کتنه نه کوي. تاسو په دې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې په افغانستان کې فعلی واکمنان او حاکمان دوی هم وایي چې دا د انجونو د میرمنو حق د تبعي د خپل تعلیم تحصیل تر هر هغه سوي پوري ته د دوی ورکیا د یا دوی علاقه مندي لري یا دوی غواړي په غیر شته کې تخصص واخلي دوی کولای شي. اما دا چې څه وخت کولای شي دا لا معلومه نه ده. نو امر رسانی ته ما تلکی کال په کال ورستر بلې او متاسفانه چې دا ډېر یو لوی ناورین ده د افغانستان د معرف او د تحصیلاتو لپاره. د تیرو څو کلونو راهیسې خصوصا د جمهوریت په وخت کې موږ تاسو شاهدانو چې ډېرې زیاتې پیسې په معرف او په تحصیلاتو باندې مصرف شوې. نصاب جوړ شو په قوانینو کې مختلفې د قوانینو د چتر لاندې مختلفې لایحې جوړې شوې. د قوانینو د چتر لاندې مختلف نور وزیر قوانین ورته وضع شول چې انجونو ته دغه حق لا هم پراخه کې او دوی وکولې چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې هیڅ اصلا ورته توجه نه کیږي او نه تل حادثه ده د دوی یو اساسي حق د مونږ تاسو کویبو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه ډیره ظریفه یا اصلا سواد ته یا تعلیم ته یا تحصیل ته توجه نه کیږي. نو تاسو فکر کوئ چې دا غیر ټولنه په شپه په کوم اړخ کې د هر طفل لومړنی د مور غیته چې کچېری یو مور باسواده کچېری دی یو مور د سواد سطح پورتي نو هغه بو کولای شي یو ډیر خټفل وروزي او هغه جامعې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه او بدبختانه دا په دې تیر او اخر کې هیڅ اسنان مدلاده نه لول کې. جناب لودین صاحب موږ تاسو یو بل برنامه هم درلودل چې په دې باندې بحث وسوځي دي دا چې ولې توجه نه ورته کیږي د فعلی نظام له ادرس نه. دا مختلف دلایل لري او په دې باندې بحث هم شوی زه غواړم ډیره لنډه یادونه ورته ولرم چې اصلا نه دا چې دې تشریعي اړخ ورکول کیږي، دا اصلا په افغانستان کې یو عرفي خبره مطرح کیږي او اکثریت اوقات داسې وایي چې انجونې نو ضرورت دې ته نه لري چې هغوی درس وایي، ضرورت دې ته نه لري چې هغوی تعلیم وکړي، او هېڅ اصلا لازمه هم نه ده چې دوی د کور نه بهر وځي. او دا په دې فعلي نظام د حاکمانو ترڅنګ د ترمنځ ډېر اختلافي خبره هم ده. یو تعداد دې ته هغوی ډېره زیاته جدي توجه کوي، یو تعداد دې چې متاسفانه او بدبختانه دې ته شرعي اړخ ورکوي، او په دې موضوع کې له حد اضافي نه افراطیت مد نظر نیسي، چې دا ډېره ګواښونکې خبره هم ده او ډېر د تعصب ځای هم ده چې په دې تېرو تو قانوني کې مونږ ونسو کولای حد اقل انجونو ته میرمنو ته قناعت بخشه جواب ورکو او دوی ته قناعت ورکو چې ولې دا حق دوی نه اخیستل شوی. شرعي حق ده، اساسي حق ده، د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع تیړی او مطرح کوئ دا که چیرې توجه ورته ونسئ نو دا ډېره ضررناکه موضوع ده د افغانستان لپاره.
کور ودان سلامت اوسئ میرمن سیلاب، را سره پات شي. راځي چې د بحث بلې میلمنی ته ورسو. هغه خپل محصله ده چې لزکلو به برخه ده او به سرنوشت پات ده په اتم سمستر کې. و فکر کوم که څویم سمستر کې و چې د طالبانو حکومت بیا حاکم شو او لزکلو محروم شو. ورسره به خبري وکړو. سوریا خان خبرونه ته خرغلی. راځي دا راته وای چې دغه تیر نګ دې څلور کال څنګه در باندې تیر شول، او کله چې د تحصیل حق در څخه واخیستل شو هغه مهال مو احساس څنګه وو؟ بیا څومره هیله در کول شو چې دغه د شرایط به برابرېږي او پانتونه به خلاصيږي خو دغه د څلورم کال پوره کیږي لا هم تاسو له تحصیل به برخي؟
سلامونه
نیکی هیله
تاسو
سره
درلمل منه تاسو نه ازادي راډیو ټول امکانات او دنو درنو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. دا واقعا خوشنوون چې تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتونو د مکتب دروازې دواړه بندې دي. مکتب که دروازه یې لم نه تر شپږم پورې ده، شپږم نه خو ته بیا د انجینو ته تحصیل اجازه نشته ده. دا څو کاله کېږي چې مونږ ازموینه کې انجینې نه لرو، انجینې نشته ده چې امتحان ورکړي. یا سپته نامو کې د ماسری لپاره هم دغه سبستونه ورته نشته ده، هغوی نه منل کېږي په امتحانونو کې. یا هم د اگزیټ اگزام چې ورته وایي د پوهنتون د محصلینو لپاره ده، د طب د محصلینو لپاره ده، هم نه اخیستل کېږي. نو دا ډېر زیات خوشنوونکی دی که چېرته موږ وګورو خپل زموږ د هېواد دغه دولت د ده اوس حاکم نظام چې شیره داسې دروازې پرې بند کړې دي. نړۍ هم دې چندان دون علاقه نه کوي چې دوی ورته دونه کار وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې پرې ته خلاصې کړي، دوی ته ووایي او دوی قانع کړي. نه برها برها مونږ یادونه کړې ده همدغه شی مونږ وایو چې نړۍ هغه کار کوي، هر هېواد هغه کار کوي چې د دوی خپل ګټې پکې وي. که چېرته د یو هېواد په یو کار کې ګټه نه وي، هغه هېڅکله په هغه کار کې صدا مداخله نه کوي، دونه هم دې ورته علاقه مندي نه ښیي. نو دا کار زموږ خپل دی، دا زموږ د هېواد د حاکم نظام کار دی، د طالبانو کار دی چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره، د خپل د هېواد د راتلونکي لپاره، د خپل د خلکو لپاره دا فکر وکړي تر څو دوی محصلین پرېږدي، دوی درسونه ووایي، دوی فارغ شي. په هره رشته کې مونږ تاسې ضرورت لرو، که هغه نارینه وي که ښځینه، مونږ په ټولنه کې دواړو ته ضرورت لرو. زموږ ټولنه کې باید چې دا دواړه واوسیږي، ځکه مونږ د تعلیم لپاره، د خدمت لپاره، د هر هغه ضرورت چې مونږ لرو لرو ورته نړۍ ته مونږ احتیاج یو، د هغه ضرورت د پوره کولو لپاره مونږ نوې قشر ته، د ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو. نو دا کار چې دا زموږ د دولت دی، دا زموږ د حاکم نظام کار دی، څونه دوی کولی شي زر دغه د پوهنتون دروازې لکي او د مکتب دغه حالت چې اوس تر شپږم صنفه پورې بند پاتې ده، صنفونه دی نه وروسته نشته ده چې متعلمین نشته ده چې مکتب ته لاړ شي. نو دا به ډېر ښه شي چې دوی ته زر تر سره دغه اقدام وکړي چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې د دواړه د خلاصې کړي. که څه هم دوی ویلي وو چې امرسانی ته خپله یو نامجهول حالت دی چې معلوم نه ده امرسانی تر کومه پورې وایي. نو دغه یو حالت تر اوسه پورې دا څلور کاله کېږي چې دوی دغه کوم نظریه چې ده، دا کومه خبره چې ده، دا ورته یو معقول نه کوم تاریخ وټاکل شو، نه ورته وخت وټاکل شو، نه ورځ ورته وټاکل شو. ټول داسې ګنجس پاتې دي، ټول هر شی مجهول پاتې ده. نو نهیلي خو هماغه وخت دروازې د پوهنتون د مکتب دروازې بندې شي، ټول نهیلي کېږي. انسان پیچ ده تاسو خپل فکر وکړئ چې یو ماستر د اتم سمستر کې اوسېږي، یو ماستر فارغېږي، هغه ټیب وي که انجینئری وي که حقوق وي که هره رشته وي، نو هغه څومره بهیلې لري په هغه ټایم کې چې په دې باندې د پوهنتون دروازه بنده شي او دې ونشي کولی خپل سند ترلاسه کړي، یا هم چې د هغې نه وروسته دوی ته وویل چې موږ تاسو سند درکوو، هغه سندنه په دونه د زړه خوراک صورت باندې یعنی دونه مونږ ورپسې وګرځېدو، دونه مونږ زاري وکړو، دونه ورپسې څرګندانې چې هغه سند ترلاسه کړو، نو تاسو فکر وکړئ په یو سند چې په دوه کالو درې کالونو کې څه ترلاسه کړي، هغه د پوهنتون دوره باندې چې درې کاله څلور کاله تو داس هغې باندې درې کاله نوره ماسه خپل سند ترلاسه کړي، نو تاسو فکر وکړئ یو پوهنځی چې یو ماستر لري اوس ورته هغه پوهنځی ورته شپږ او اووه کالونو کې تمامېږي، نو دا حالت خپل نه هلي کوي انسان بیا په دې حالت کې یو ماستر چې وغواړي نو هېوادونو ته یا لاړ شي د ماسنس تحصیل لپاره، یا هم آنلاین بورسیو لپاره اپلای وکړي، یا هم نور بورسیو ته نورو هېوادونو ته لاړ شي، په دې کې بیا شرایط دونه ګران وي، دونه مشکل شرایط ورته دوی ټاکلي، یا هم د هغوی مصارف ډېر زیات وي، کپلی فنډډ نه وي، که کوشل اوسېږي کپلی فنډډ ډېر زیات وي، شرایط ډېر زیات مشکل دی چې یو محصل نه شي کولی په افغانستان کې هغه شرایط پوره کړي، که څه هم په سلو کې یو دوه کسان هغه شرایط پوره کړي په درې کسان ډېر کم راځي، او بیا هم هغه کسان خپل اسناد پسې ګرځي، بیا خپل اسناد به پوره کړي، اسناد به اخلي، هغه اسناد چې دوی ترلاسه کړي هغه کاله تېرېږي، نو د هغې څلور میاشتې، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل څه کوي، څه شی به وکړي، نه هلته سند یې په لاس کې ده، نه
کوربدان سوریا خان تاسو دغه بورسیو یادونه وکړه، زه په همدې مسله کې تمکیږم، تازه د استرالیا د ملبورن پوهنتون ویلي چې سلو افغان جنو ته به آنلاین زده کړې برابروي، او دا هغه نجونې دي چې وایي حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي، یعنی د حقوقو د پوهنځي محصلانو ته چې درسونه نیمګړې پاتې دي دوی د یو بنسټ په مرسته دا آنلاین زده کړې برابروي، البته په کور کې به دوی آنلاین زده کړې کوي، سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې انټرنیټ هم په هغه کیفیت کې نه ده چې مثلا ډېر د انټرنیټ اړیکه باثباته واوسي او یو محصله دې وکولی شي په وخت هغه آنلاین زده کړې ترلاسه کړي، هغه خپل تخنیکي چیلنجونه هم لري، دغه ډول نوښتونه څومره مهم دي؟ د استرالیا د ملبورن پوهنتون دغه ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ او تاسو د سختو شرایطو یادونه وکړه، دا واقعیت دی چې د اروپایي هیوادونو، د سیمې د هیوادونو او د امریکا یا د لویدیځو هیوادونو اکثره هغه سکالرشیپونه چې دي شرایط ډیر سخت دي، یو مهم شرط دا دی چې تاسو باید د ټافل یا هم د آیلټس نمرې ولري، چې هغه نمرې پوره کول هم د افغانستان شرایطو ته په کتو چې هلته هغه څه ډیر منظم او رسمي یا هم سټانډارډ انګلیسي کورسونه نسته چې سړی پکې انګلیسي ژبه وایي او بیا پکې د آیلټس او ټافل امتحان ته چمتو شي، څومره په کار دي چې دغه هیوادونه او څه شرایط افغانستان لپاره اسانه کړي؟
د آسټرالیا د هېواد تاسو بورسي ویله چې آنلاین بورسي دوی اناؤنس کړې دي، دا خپله تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې ستاسو خبره د انټرنیټ مشکل تخنیکي مشکلات خو شته، زیاتره زموږ داسې خویندې دي چې دوی آنلاین شیانو ته یا هم ورته اپلای نه شي کولی، زیاتره دې د ستونزو سره لاس ګرېوان دي، زه خپله د دې شاید حال یم، مونږ لرو داسې هم سنټین زموږ وي، اوس هم سمساران زموږ دوستان شته دي چې هغوی د آنلاین سیستم سرویس پلر نه دي، هغه فورما دوی نه شي کولی چې داس کړي، نو دا مشکلات په خپل ځای کې شته دی، بیا ورسره چې دا د دوی دا شرایط ده، دا معلومدار دی چې آنلاین کورسونه دي که چېرته سکالرشپونه دي، دا ټول چې دا په انګلیسي ژبه باندې، زیاتره زموږ خویندې چې دا په انګلیسي کې بیا مشکل لري چې دوی نه شي کولی چې دوی تعقیب کړي، د انټرنیټ مشکل دی، زیاتره دوی نه شي کولی چې انټرنیټ ځانته فعال کړي، اقتصادي مشکلات د وجه نه دوی دا کلاسونه بیا پاتې کېږي، خو زیاتره په دې کسانو کې زیاتره همدغسې حالت لري، اصولو کې که چېرته لاړ شو پنځه فیصده یا لس فیصده جنکیانې دي چې د آنلاین شیانو سره بلد دي، یا آنلاین پیجونو باندې پوهېږي، یا هم فورمې ځان ته ډکولی شي، آنلاین ورته اپلای کولی شي، دا کورسونه تعقیبولی شي، یا هم د انټرنیټ مشکلات نه لري، دونه فنډي ورسره شته دی چې د هغوی اقتصادي مشکلات ورته حل کړي، یا هم سپورټ ورته ورکړي، نو زه فکر کوم دا هم یو مؤثر اقدام دی یو مستر لپاره که چې ټوک کولای شي دی تلاره پیدا کړي دا هم ډیره ښه لاره ده. ځکه چې هغه تعلیم هغه تسلسل یا څلور کاله چې په کور کې تعلیم ور شي نه لرې پاتې خپل د کتابونه نه خپل د درسونو نه د هر شی نه څه چې لیکچر نه شاته پاتې نو دا شیان بیرته هغه لارې ته تا بیرته سمی یعنی تو بیرته هغه کېږي بیرته یو شی نه یو شی په څلو کې یو ټکی خو به زده کوي یو شی خو به ستا ذهن ته به راځي یو نوی شی به تو زده کوي د نوي کسانو سره به تو آشنا کېږي د نوي استادانو سره به تو آشنا کېږي د هغوی لهجه به تو پوهېږي د هغوی معلومات نه به تو استفاده کوي دا هم موثر دی یو شی نه یو شی انسان پکې زده کوي که چېرته وکولی شو موږ دې ته لاسرسی پیدا کړو دې ته آنلاین موږ اپلای وکړي وکړو او انټرنیټ مشکلات موږ سره نه اوسېږي نو دا هم موثر لاره ده خو حضوري ډېر زیات موثري نسبت آنلاین ته خو بیا هم آنلاین هم یو شی ده چې په دې وخت کې موږ ته هغه غنیمت دی که ته په کور کې او ته په تا باندې د پوهنتون دروازه باندې ده نو داسې یو آنلاین سکالرشپ تا ته غنیمت دی دا هم سره زر دی نو ښه اقدام دی خو نور د نور هېوادونو شرایط ده اوس وګورئ په دې آنلاین کې شرایط لږ ذره سخت نه ډېر اسانه مشکل نشته په دې کې دونه سند ډېر زیات قوي نه غواړي دننه نه هغه شیان د نه غواړي چې یو افغان محصل کولی شي هغه دوی ته چمتو کړي یا هم پاسپورټ دی یا هم د دوی آی ټي کارډ دی که چېرې د پوهنتون سندونه اوسېږي یا د هغوی ترانسکریپ اوسېږي نور اسناد دوی دا ټول شیان دوی کولی شي چې ورته برابر کړي خو هغه شرایط چې د نورو هېوادونو لپاره یې حضوري اسکالرشپونه لپاره هغه څه د شرایط نشته خو حضوري اسکالرشپونه واقعا د امریکا او چې څو اروپایي هېوادونه بیا ډېر زیات څه ده د دوی هغه شرایط لوړي سپس خبره چې تاسو ویله چې ایلیټ ټافل ته دوی ډېر زیات ترجیح ورکوي او په دې شرایطو کې په افغانستان کې یو کس نشي کولی چې دا صنعت ترلاسه کړي چې ته غواړي دا صنعت ترلاسه کړي دا پورته مکالف دی چې نور هېوادونو ته افغان هېواد پاکستان ته لاړ شي په هغه ځای کې دا صنعت بیا د پاکستان عزت لاته کول یو غټ چیلنج دی یو مسل لپاره پاسپورټ اخیستل کول مشکل دی تاسو خپل پیګه د دې حالات نه خبر اسه کوي چې دوی حاکم نظام خبر شي یو ځوان ځان د پاسپورټ جوړي اول ستنه دات نه کیږي ما خپل پاسپورټ جوړ کړم نه دات پښتنه شوی دی چې څه چیر تر وانی یعنی د دې په نظر یو کس پاسپورټ جوړي اتمن د افغانستان څخه وځي کوم هیواد ته ځي ما ورته ویل چې زه چې تم نه یو ځل د خپل هیواد کې یم د ضرورت له لحاظه زه د پاسپورټ جوړم ما ته کېږي چې ضرورت پیدا شي د پاسپورټ نو په دې صورت زه غواړم چې د پاسپورټ زما سره اوسي نو د پاسپورټ په جوړولو کې هم د نه سوالونه کېږي یعنی په هر قدم کې تانه دا سوال کېږي د یو ځوان نه چې دا قدم ولې اخلي نو تاسو فکر وکړئ چې پاسپورټ دې ترلاسه کړی او ویزا واه بیا پیژوې نه ورسته د لارې د مشکلات پاکستان ته تک دی پاکستان کې اوسېدل لري دا غیزه د غیزه کې د شپې ورځې تیرول د غیمه صرف بیا د سنت له سکول نه په یو افغاني ټولنه کې چې زه اوسېږم تر فامیلونه د چې لپاره دا مصرف نشي منلې ځکه چې دوی کې د دا مصرف منل ډېر زیات ستونزمن دي چې تاسو کورانه کې یو کورانه چې د خپل انجن دوی سپورټ کوي نو نه سپورټ کوي دا لکه لپاره بیا هم د خارج نه یو سپورټ ولري ورور خور مور پلار یو کس په خارج کې اوسېږي یو مثلا د خپل د مصارف په اساس باندې چې هغوی راغواړي نو بیا هغې لپاره مشکل نشته هغه کولی شي چې لاړ شي خو ما غوندې یو مثل چې کورنۍ هم اقتصاد برابر دی مشکل نه لري دونه دی چې سهار ماښام ماسپښین درې ټیمه ډوډۍ کېږي په کور کې یو بس همدغه ضرورت رفع کېږي نو زما لپاره دا شرایط ډېر زیات ګران دی زه خپل اول ځان ته وګورم زه نشم پوره کولی نو پرېږده چې بل مثل ته زه وګورم چې هغوی پلار یې ډېر زیات آزاد شغل درلوده مشکلات ډېر زیات کورنۍ
سرایا خان ډیره مننه سلامت اوسې ډیره پزلپوري خبرو ته اشاره وکړه چې شرایط هم کله ناکله سختیږي کله چې بهر ته د سکالرشپونه یادونه کیږي زموږ استاد او باتمن په یاد وي چې کله اماراتو سلو افغان جنو ته بورسونه ورکړل دوی په هوایي ډګر کې ودرول شوې او ورته ویل شول چې تاسو محرم نه لرئ نو د سفر اجازه هم نه لرئ بیا غو په موضوع ډیره دا سوچ اساساتونه او پارول بل اخر غنجون فکر کوم لاړې په یو او بل نوم سره ځان نو وست لاړ د غبرسي تر لاسه کړي اما دغه هم یو لنجا د چې پاسپورت اخیستل د ویزه اخیستل بیا هم په هوایي دګر کې کله نا کله له محرم پرته سفر کول یو لانجمنه موضوع وي. یو وريدون کې تورزو بیا ورسته مرمن سیلاب تر شو ستړي مشه رخ تاسو د ازما حق د خبرونه اورینن د تعلیم او تحصیل پر حق باندې خبرې کو.
ایمان شروع کوم فرمان رسول الله دین تاسو سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوردون کې توای مالا د وکړو جوړ بس
کور ودان اتل صاحب ستړي مشه اختر محمد مبارک شپ دی لچ اختر په خوخی سره تیر کړی وي څه وای زموږ د موضوع پاره
خدا دې ایمان قبول کړي تاسو دې مبارک دي نوې کار کې ازادي راځو ټول تخنیکی همکارانو جرنالستان ته د اختر مبارک وایم الله دې خوشاله کوم محترم اسد الله الدین صاحب سلام تاسو ملمنو ته وایم درس تحصیل خو دې محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شه دي په ژوند کې سړی درس تحصیل کوي نو درس ګټ دې لري اسد الله الدین صاحب موږ دلته په وطن کې درس ګټ نه بده دي ځکه که درس نه تعلیم نه تحصیل نه ګرام محترم اسد الله الدین صاحب هغه کتنا نه و د پاره کې تشه نه و د پاره خپل حق او حقوق نه څرګندای دی کوم څلې کدار ویلې تحصیل کړې مثال خبره هغه د ملما حق حقوق هم پیژنې د امسایه او د گاونډي حق حقوق هم پیژنې د مشرو د کچر حق حقوق پیژنې نو درس تحصیل چې دی اسد الله الدین صاحب ټول افغانستان خلک غواړي د حکومت روزانه د غوښتنې کې د درس تحصیل لپاره هغه د خوند پر مخ مثال که پانتونونه که شونځي دغه خوند پر مخ د پانتونونه د شونځي دروازې د شریعت په نگاه خلاص کړي الدین صاحب مو طرفدار د درس تحصیل محترم اسد الله الدین صاحب
خا او څه فکر کوي د گاونډي هیوادونو د سیمه د هیوادونو څومره مسولیت دی چې زمينه برابر کړي اوس خو په افغانستان کې د څلورم کال پورې کېږي حکومت هر خپل مکی ک عرفي دلایل وی ک شرعي دلایل وی وای او دغه حقونه اخیستي د بهرنیو هیوادونو د سازمانونو مسولیتونه څومره مهم دي ځکه ملبورن پانتون د استرالیا ویلي چې څلور افغان جنو ته د تحصیل زمينه برابر وي په حقوقي برخه کې د گاونډي هیوادونو د سیمه د هیوادونو مسولیت څومره جوړیږي تاسو په نظر چې دغه سیورته نور فرصتونه برابر کړي د خويندلو لپاره
گاونډي ملکونه محترم اسد الله الدین صاحب له کزمیر اسلامي ملکونه پاکستان څخه مثال ایران څخه نور اسلامي ملکونه ټول هغه ډیره فرصتونه په لاس لري چې موږ د خوند د لپاره کډناري نه و د لپاره اسد الله الدین صاحب کوم مثال د خبر د شنو د لپاره هغه شرایط ورته برابر کړو موږ ته ولاکه ورته لري اسد الله الدین صاحب کوم څه وګورو موږ کوم خوند چې د افغانستان څخه وتلي د خارج ملکونه حال ته دی وای چې موږ په خارج ملکونه کې درس تحصیل کوو خو بدبختانه د غزین رسنوي د طریقې مجاور چلته موږ خوند مشکلات لري نو زما په خوند باندې هغه ځغ د مثال د خبرې د دومره مشکلات او د دومره کړاو سره سره بیا تاسو په بهر ملک یاست راځي د افغانستان ته خدا پاک مهربان دی هغه د نظام پر رسنوي کې پر حکومت باندې ژغونه کوه اسد الله الدین صاحب مثال د خبرې موږ په حکومت کې د څه کسان چې مثال هغه د تعلیم او د درس مثال طرفدار دي خدای مهربان دی خدای مهربان دی ځکه دونه مشکلات موږ پر خور باندې په بهر ملک کې تیریږي مشکلات دي تر هغه مشکلات دغه شړې چې د افغانستان کې مثال وساده دغه ستدنی مدارس ستدنی مدرسې ځخون دی ولې د دې دکې دوی چې خدای مهربان دی لیدل صاحب حکومت به ورځ نه ورځ اعلان وکړي چې پانتنو د شونځي د بازي خلاص دي د ګاونډي ملکو صاحب الله لیدل صاحب ته مننه لرم نن ولاته تاسو ستاسو چې موږ د خوند د فار دي د درس تحصیل زمينه برابر کړي چې ګاونډي وطن وطن موږ افغانستان د خلکو سره د مور میري چلند کوي
ښا کور ودان سلامات او سیتا سو وای چې خپل افغانان باید خپل سرګریوان کې کته کې خپل ځان ته زمینی برابر کې کور ودان اتل سپ سلامات او سی مرمن سیلاب او بخې چې تاسو ډیر منتظر هم پاتې شولې تاسو په نظر افغان محصلان یا افغان محصلان په مجموع کې والدې ته سم چمتون دي چې دوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بورسې تر لاسه کړي مخکې سورای خان ویل چې هغه بورسې چې د شرایط ډیر سخت دي او تر ډیر افغان محصلان یا ورته شرایط باندې برابر نه دي یا که په شرایط برابر وي اقتصادي وسینه لري چې مثلا پاسپورت واخلي لارسي سبتنامو کی یا وغد امتحان کوم فیس چې دا غوړ کی ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
جناب لودین صاحب د تمونګ خو ډېر ښه خبره ته اشاره درلوده دا مختلف مشکلات لري یعنی د دې مشکلات د سلونه کې دي چې اتیا یا پنځه یا فیصد یو د دې اسانتیا څخه د 10% نه اضافه نه ده اقتصادي مشکلات دي او ارخ نه دي په خاطر باندې چې د افغانستان اقتصاد مونږ او تاسو ټول ته معلوم دي او شوي مشکلات د بل ارخ نه دي چې متاسفانه مونږ او تاسو د غي شاهدان یو د نظام د ستونزه د فیلی حاکمان ادرس نه هغه بل ډیر لوی ستونزه ده چې مونږ او تاسو شاهدان اوسې تقریبا کیدای شي زما دقیق په یاد نه دی په ذهن کې مې نه دی پاتې چې د سلونه زیات انجونې وي ماشینې څاغوي تلل عربي اماراتو ته متاسفانه دوی ته اجازه ورنه کول سوه چې دوی حتی د میدان هوایی نه بیرون لارسی خو په یو نه باندې بلاره دوی لارل په مختلفو شرطو باندې او همدارنګه متاسفانه او بدبختانه زیاترین بده یعنی هغه ډیر لوی مشکل چې ده هغه مشکل دا ده چې متاسفانه تر ډیر سخت شرایط مد نظر لیکل کیږي. مثلا ما خپله څو بورسیې لیدلی دي د هغې شرط و شرایط ما چې کله ارزولی نو متاسفانه چې د افغانستان محصلین چې دي هغوی ورته آماده نه لکه تاسو د اروپایي ممالکو چې که غواړئ چې خپل ځان ته بورسیې لپاره اپلای وکړئ نو هلته حتماً د ایلپس یا د چافل سنه تاسو نه غواړئ چې متاسفانه هغې ته لاسرسی اکثریت محصلین نه لري. دویم مشکل دا ده چې ځینې هیوادونه خصوصا د منطقې هیوادونه متاسفانه او بدبختانه چې هغوی دوګونی رفتار لري د افغان محصلینو سره نظر هغو محصلینو ته چې هغوی د نورو هیوادونو نه راځي او دلته دوی خپلو لوړو زده کړو ته یا هغه ابتدایي تحصیلاتو ته دوی ادامه ورکوي. متاسفانه او بدبختانه د ما خپلې محصلینې دي هغوی دا نږدې متاسفانه هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوې چې د یو بل هیواد محصل لپاره مد نظر نیول کیږي د افغان محصلینو لپاره اصلا توجه نه کیږي. مثلا دوی د لیلی خبره مطرح کیږي نو چیرته چې هغه ډیر خراب نامناسبه ذهنا او روانا د یو محصل لپاره ډیر مهم ده چې دوی حتی آرام واوسي چې دوی وکولی شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه چې هغه ډیر پوستانه ساحه یا مکان د دوی لپاره مد نظر نیول کیږي چې دوی هلته مثلا یا پیدا کی او دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. خو زه فکر کوم چې لوی ترین مشکل اقتصادي او عرفي مشکل ده چې بدبختانه او متاسفانه موږ او تاسو شاهدان یو چې اکثریت اوقات کیدای شي د ذکرو لپاره به ډېره ستونزمنه کار نه وي ځکه د افغانستان اجتماع د افغانستان ټولنه ده موږ او تاسو شاهد یو چې د یو ورور لپاره چې هغه غواړي په بل هیواد کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي د هغوی لپاره حتی قرضونه کیږي ځمکې خرڅېږي دوی ته زمینه د دې مساعده کیږي چې دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې د نجونو په حصه کې که دوی هغه خپل ابتدایي زده کړې هم کړي وي وایي نور بس ته نور کفایت کوي او دا متاسفانه چې ډېرې یعنی غیر قناعت بخشه خبرې دي چې مطرح کیږي او موږ او تاسو ورته شاهدان یو تر نظر لاندې متیریږي. زما ډېرې محصلینې دي چې هغوی تللی دي په مختلفو بورسیو کې په مختلفو رشتو کې دوی تللی دي هغه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي اما متاسفانه نه رضایت لري او نه هم چندانې توجه ورته کیږي. استثناء ځینې هیوادونه دي چې هغوی واقعا غواړي د تحصیلاتو لپاره کار وکړي اما اکثریت هیوادونه دي چې هغوی اسان توجه نه کوي.
بله کور ودان په دې هیله چې دغه شرایط لکه څنګه چې تاسو یاد کړل یو څه اسانه شي او دغه کوم هیوادونه چې د افغانستان لپاره سهمیه لري په بورسیو کې دوی لکه تر لکه په دې فکر وکړي چې د افغانستان شرایط دغه سینې دي لکه د یو بل نارمل هیواد دوی باید یو څه امتیازات د افغان محصلانو لپاره قائل شي خصوصا د خويندو د نجونو لپاره ترڅو دغه نجونې چې غواړي د تعلیم او تحصیل علاقه مندي دی وکولی شي چې بریالي شي.
یو خبره بلم جناب لودین صاحب یعنی ډیر فعال ونډه سي اخیستلی سي او ډیر توجه باید د نظام یا د حکومت له ادرس نه وسي. متاسفانه ده په تیرو دورو کې هم موږ او تاسو شاهدان یو چې د افغانستان لپاره به کله چې بورسیې راتللې اکثریت ولایتونه به د هغې نه بې برخې وو او اکثریت ولایتو ته اصلا هغه مد نظر نه نیول کېدل. مثلا د غوی چوکیانې به مشخص معلومه وي د کومې سیمې نه څوک او په کوم تعداد باندې باید لاړ شي. موږ او تاسو د دې موضوع شاهدان وو په تحصیلاتو کې په معارف کې هم چنان او په فعلي شرایطو کې هم چنان. ما ته ډېر جالبه خبره ښکاري کله چې د جاپان هیواد بورسی اعلان شوې تقریبا د سلو بورسی یا فکر کوم د تا مزیات نو د دې لپاره اوناس محصلینې هم ډېرې خوشاله وي چې دوی هم کولی شي اپلای ورته وکړي. اما متاسفانه چې هلته هم یو خبره دا مطرح کېدله چې هغوی باید د پاکستان هیواد نه یا د موږ او تاسو همسایه ممالکو د یو نه انتخاب وکړي هلته لاړ شي د ویزې لپاره د انټرویو لپاره بیا بالاخره یعنی دغه شرایط سختول او استثنا نه قرارول د افغانستان محصلینو ته دا هم یو ډیره زیاته لویه ستونزه ده. همداسې د عربستان سعودي موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی مختلف سکالرشپونه د افغانستان لپاره د افغانستان د محصلانو لپاره اعلان کړل، اما هلته هم یو شرط ده. الحمدلله موږ ټول هغه دینی تعلیم که په ډېر اعلی سطحه باندې نه وي، یعنی تر متوسطه سطحه پورې ټول دینی علم لري، اما هلته هم یو شرط ده چې تاسو باید حافظ د قرآن واوسېږئ، تاسو باید یو سند ولرئ. تاسو یعنی اول زه خپل ځان تستخیم، ما زه حافظه د قرآن یم، اما زه سند نه لرم. نو که چیرې دا مطرحي چې حتمن باید زه سند ولرم، زه دې ته هېڅ اصلا اپلای نه شم کولی. د ما په شمول یعنی په زرهاو داسې محصلین دي چې هغوی غواړي چې لاړ شي بل هېواد ته، هلته خپلې لوړې زده کړې مخته بوځي، اما متاسفانه د سختو شرایطو له وجې نه، که هغه تاسو اقتصادي اړخ نه ګورئ او یا هم مثلا مختلف سخت شرایط مد نظر نیول کېدل، دوی ته دا محدودیتونه وضع کوي چې دوی اپلای نه کولی او دوی نه کولی.
بله، په دې هیله چې دغه شرایط اسانه شي او د افغانستان شرایط په نظر کې ونیول سي، مثلا همدغه د پاکستان د ویزو دغه کولی سي، مثلا دوی خو اوس اکثره هیوادونه سفارتونه لري که سفارتونه نه لري، د نور سفارتونو په همکارۍ کولای شي چې داسې ځانګړي ویزه رامنځته کړي تر څو هغه محصلان مثلا د پاکستان د ویزو له سرګردانۍ نه هم خلاص شي. ځکه د پاکستان ویزه موږ چې راپور درلود په تور بازار کې حتی تر $2,000-$3,000 پورې رسیدلې یو وخت، البته څو میاشتې مخکې، اوس نه پیږم اوس ممکن اسانه شوي وي. ځکه دغه سه حالاتو کې دغه گاونډیان هم سړی له خوږ ګوتې نیسي، کله چې یو سفارت په افغانستان کې څنګه ونه لري، نو افغان محصلان یا مجموع کې نور افغانان دوی مجبور دي چې د ویزو لپاره یا ایران ته لاړ شي یا هم پاکستان ته. دغه سه حالاتو کې بیا ایران او پاکستان هم خپل ویزې په سختوي او تر ډیره شکایت د پاکستان د ویزو نه وچی په تور بازار کې په ډیره لوړه بیه خرڅېدلې. اوریدونکو ته نوبات ورکوه د لال محمد په نوم یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. دوی هم غواړي چې د تعلیم او تحصیل پر حق را سره خبري وکړي. ستړي مشي، دا زما حق دی، خبرونه ته خراغلې.
سلامونه او نیکی هیله احترامات مې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ومنه په دې هیله چې روز جوړ او صحت مند بوي. از په خپل وار الودین صاحب د تحصیل په ارتباط دومره ویلای شم چې تحصیل باید دلته په هیواد کې وشي، ځکه چې هم دلته په هیواد کې زمینه باید ورته برابره شي، حاکم رژیم ورته برابره کړي، ځکه چې په اسلامي شریعت چوکاټ کې په خوان تللې د جمهوریت په نظام کې او اوس هم د اسلامي شریعت چوکاټ کې جنکۍ مکتبونو او ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. نو وڅی اجازه ورته نور کول کیږي، مدرسو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي په حجاب کې دی، زې ګورم هر سهار ډلې ډلې روانې وي، خو کله چې خبره د خوندیو په همتون شي او ورته وای چې تاسو ما زده د اسلام خلاف ده، ولې اسلام جواز ورکړای دی چې دوی باید خپل حجاب کې مدرسو مکتبونو په همتونونو ته ولاړ شي. نو موږ نه پیږو چې خوندای ته پوس واخ کې اجازه نه ورکول کیږي، او دغه اسلام کې شاید فرق وي یا نه وي هغه به ملایانو ته معلومات کیږي. نو بهترینه خبره دا ده چې باید خپل هواد کې د خپل رسم رواج او کلتور مطابق باید زمينه ورته برابر شي، دغه حاکم رژیم مکلف ته دای ورته برابر کړی.
او تاسو چې فکر کوم له خوسیا پکتیان اړیکه نیولې ده، هلته په سیمه کې وای چې نجونی مدرسو ته ځي، نو څومره اړتیا ده د نجونو ښوونځیو ته؟ هم ګورئ کرسړی لک په واقعیتونو سترګې پټې نه کی سید چې زموږ تاسو ټولنه او فی ټولنه ده سنت ټولنه ده، او وای چې د نجونو تعلیم یا تحصیل ته اړتیا نشته، لکه ځینې کسان چې وای خو نارینه ستا په هر برخه کې خځې اواز وای د کور دی، دغه باور اوس شرایط ته په کتو یا دغه تعبیر هیڅ صدق نه کوي، ځکه اړتیا ډیره ده. اوس مهال همدغه د طالبانو حکومت وای چې په هوایی دګر کې دوی پولیس لري، د کورنۍ چارو په وزارت کې دوی پولیس لري، زکارتیا د ورته د ترانسپورت یا د پاسپورت په برخه کې دوی پولیسان لري، نور کارکونکي هم لري، پښ قضا کې هم ارتیا ده، زکه کله چې په ټو یو سکتور کې خزنه وی حالت د خزو قضیه پاسانه یا پادلانه توګه چېدل کیږي. د غیر اسپتیبي برخه کې تر ټولو ډیر اساسي ارتیا ده زموږ تاسو خلک چې دي تر ډیر علاقه مند دي، تنه دي چې خپل میرمن خپل خويند نارینه ډاکټرانو ته بوزي، اما ارتیا ده چې خزینه ډاکټرانو هم ولرو، که د غوسنۍ دي دوی ورتیاوي به یو وخت د دوی انرژيانه به وخت میږي، دوی به تقاوت کیږي. څومره تشه احساس ده په خوس کې یا په پکتیا کې همدغه چې په پانتونو باندې بندیز دي، نوې محصولات نه فارغ کیږي، دغه تشه څومره محسوسه د پټولن نه کیلال محمد
لودین صاحب دا اصل پیسه ده محسوسیږي ځکه چې مونږ تاسو د دولسم ټولګي څخه یو پیغام نه لرو او خطا کنکور کې یو جنایم امتحان لپاره نه د آماده شوی او نه د موقع ورته ورکول شوی دا چې امتحان کې دوی ګډون وکوي دغه مونږ سل پیسه ده تشګنو ځکه چې مونږ تاسو باید خزینه ډاکټرانه ولرو خزینه نرسانه ولرو او داسې نور نو خزینه لپاره دا لوی تشادو چې مثال مونږ حاکم رژیم یې ورته نه پرېږدي حاکم رژیم نه از مونږ غوښتنه هم دا چې دوی باید زمينه ورته برابر کړي دغه ته زمینه مساعده کی چې دوی په هانتونونو او مکتبونو ته ولاړ شي ځکه چې مدرسو ته ځي مونږ روزانه ګوري او څه ډول چې په خواتلې زه چې پیدا شوایم هم دا ډول په خجاب کې په خوست کې تلې او اوس هم په خوست کې مدرسې ته ځي او د مکتب ته ولې نه ځي مونږ په دې ځکه مونږ سره سوال پیدا کی چې مکتب ته ولې نه ځي او مدرسې ته پرېښودل کیږي آیا مکتب ته ولې نه پرېښودل کیږي خو مدرسه او مکتب خو باید وطن ونه لري هغه خو باید نګریوالای ولاړ وي نو مونږ ته معلومات نه کیږي چې دا علت څه ده او خبره څه ده
کور ودان سلامت اوسې د غوریدونکو له خوښ ناړي کني ولې و لال محمد رورو او ویل چې باید د مدرسو په څیر خوندځي او پهنتونونو کې هم جنته د زده کړو زمينه برابر شي سوریا خان د دغه اورور له نظر سره تاسو څومره خبر یو ځای کوي او څومره مهمه ده چې دغه سیزوانان راپورته شي چې د طالبانو په حکومت کې وي کې په ادارو کې وي دوی خپل غک پورته کوي او د خپل جنو لپاره د خپل خويند لپاره دغه حق وغواړي ځکه اوس خو حاکم رژیم یا د طالبانو حکومت خپل تعبیرونه لري یا هم عرفي یا هم شرعي وای چې نه دنجونو زده کړې جواز نه لري لشبګم ټول کې پورته یا ارتیا ورته نشته اما څومره دغه ډول غګونو ته ارتیا د لګه لکه خوښ نه چې د غرور ویل چې څنګه چې مدرسو ته ځي جنونی حق لري چې خوندځي او پانتونو ته هم لاړ شي
زور سرسل پسلو کې موافق هم ځکه چې موږ خپل هم ګورو شاید حال دې حالت چې ما د سو ټینشن پر خو دل کې دا لګاله دې ضرور خبر شي سار ان دې ما سخینم دې نو چې ته یو چې نه مدرسې ته تا د کو نو دې مدرسې لپاره نو اجازه لري او تاسو ته پیدا ان اوس ته څه خبرې په مدرسې کې په ځای کې سره کوم کارو نه کیږي کنه کیږي کړي دې خبرې دې وایي چې دا دیني علوم نه پاره راوځي د کو او دې هلته خو طالبان کس نشته ان تاسو ته کوم نه دی لګولې چې تاسو یو ټکو کونډونو کې مکاته زوکي غیر شرعي کارونه په خواوندان یو دلیل زین دام وایلې او چې دا په مکتبونو کې په کونډونو کې غیر شرعي نصاب نو هغه نصاب تاسو جوړ ته يم دا چې تاسو ما درښې ته یو انجلۍ پیدا یې او ته اجازه ورکوي چې لاړ شي او راشي کاغه وړا دا کاغه غټه دا پیغله دا هر څه مرشي مشکل ورسره نه لري همدغه څنګه ما تاسو ته ضرورت لرو کونډون ته نه ضرورت لرو مونګه ماستلینو ته ضرورت لرو مونګه ایجوکیټډ کسانو ته ضرورت لرو زمونګه نوې جنریشن نوې نسل وای چې دونه ایجوکیټډ او سیګي دونه تعلیم یافته او سیګي په نوې ټکنالوژي باندې په نوې داس نه سبونه باندې په نوې د نوې نړۍ د شیانو سره دونه غو سیګي د خپل د وطن هغه ضرورت دی کوره چې مونګه په هر شي کې نور هیوادونو ته چې د خپل ګوان هیوادونو ته ډیر زیات مونګه مو ته ځو کچېته زمونږ د دوی سره لیک سره ملنځ راځي دوی پوېږي زمونږ هغه مشکل دوی ته معلوم دی زمونږ هغه د چا خبره هغه ضعیفه نقطه زمونږ دوی ته معلوم دی د ماغه ضعیفه نقطې نه دوی استفاده کوي نو کچېته مونږ غواړو د یو هیواد په مقابل کې ځان قوي کو او نه ضعیف نقطه له منځه ویتو خپل هیواد د تیږي او د مشکلات خراب وباسو خپل هیواد حال خصوصا مونږ په صحیح بخش کې ډیر زیات مشکلات لرو فادي مراد کې فادي مریضي کې مونږ نه او راخو شي ځنو هیوا دونه خپل ګوان هیوا دونه یا ایران ته مونږ یا پاکستان ته مونږ نو چېرته دا مشکلات مونږ په خپل هیوا کې حل کو نه دا وړي وړي مشکلات مونږ حل کو کچې ته بیا په نور غټ مسایلو کې نشو رسې دي کولای هغه ته یو کس مونږ هیوا ته لاړ شي هغه چې مشکل بیا نشته نو کچې تاسو پر کې درد پیدا کیږي ته نو هیوا ته دې دغه زمونږ لپاره زمون نسل لپاره زمون وطن لپاره د شرم ځای ده همدغه د حاکم نظام د خپل باندې د وجدان د فکر وکي چې ته واقعا تاسو غواړئ د هیواد ته د خلکو ته خپل ملت ته خدمت وکړئ نو دغه وړي وړي شیانو ته تاسو څه فکر وکړئ چې موږ وړي وړي شیانو کې موږ بل څه ته احتیاج زمون لاس ولې هغه ته
نه وګړي ولې موږ د غوینه کومه غوړو ولې خپل نسل لرو ولې خپل کارمندان لرو نوې نسل زموږ شته خو وي بشري موږ لرو کاري قوه لرو ټول کې جذبه شته ټول غوړي چې کارو کې ټول غوړي چې خدمت وکړي خپل هیواد ته یو کس هم دې ته خوشالي کې نه چې د هیواد نه وزم خپل هیواد نه خپل کور نه خپل مور پلا نه خپل خویندې ورونه خپل خپلوان نه زه جلا جلا شم او مسافر شم بل هیواد ته اوسېږم قسم دی زه بجلا شوی نه یم زه مسافر شوی نه یم زه سلهاو بار دا فکر کوم که چېرته زه د دې هیواد نه وزم خپل کور نه وزم زه د خپل د کور نه چې یو شپه لرې یم ما ته کور را په یاد شي نو ته فکر تاسو وکړئ چې د کور څخه کلونه کلونه لرې د وطن څخه لرې وي بهر یو هیواد خپل هغه آب و هوا خپل مزی خو بیا هم خپل وطن لکه خپل مور غوندې وي نو دې هوا د دې خوند د دې شپې ورځې د دې هېڅ هغه یو ثانیه هم په نورو هیوادونو کې نه پیدا کېږي هغه زمینه چې ما ته په خپل هیواد کې برابرېږي چې دا د تعلیم د کاري چې زه کولی شم تحصیل وکړم زه کولی شم د کار وکړم زما سره د چا کار نشته خپل هیواد ته زه خدمت کوم خپل خپلوانو ته خدمت کوم خپل ژبې ته زه خدمت کوم په خپل ژبه زه لګیا یم زه خپل په خپل ژبه دوی سره غږېږم هغه پښتو ده که دري ده زه خوشحالېږم دې ته هغوی را سره په راحتۍ سره غږېدی شي هغوی خبرې کولی شي خپل مشکل ما ته په اسانۍ سره ویلی شي ځکه چې د خپل د دوی د وطن بچی یم زه نو زه دې حالت ته زه ډېر خوشحالېږم نسبت دې ته چې زه په سکالرشپ کې نورو هیوادونو ته لاړ شم نو دا که چېرته زموږ حاکم نظام فکر وکړي زه باور لرم چې دوی په سندسي به د پوهنتون دروازې لګي زه اوس تاسو ته داستان مثال تاسو ته وایم یو مور راځي چې زه تا دې ته زه د دې یم عادي مرض هم زه ورته علاج وم یا هم د هغې لپاره زه یو دوا لیکم یا هم د هغې عادي یو مشکل زه ورته حلوم دوی پوهېږي چې زه د همدې وطن بچه یم باور وکړي دونه به مشکل غټ نه وي چې هغوی ته هغه مشکل غټ ښکاري موږ ته هغه مشکل ډېر اسانی ډېر ساده یې موږ هغه مشکل په یو ثانیه کې ورته حلولی شو نو دوی دونه موږ ته دعاګانې کوي دونه موږ ته دعاګانې کوي چې بېحد اندازه دوی دعاګانې کوي نو تاسو فکر وکړئ چې د دغه یو مشکل لپاره چې یو کس دلته ونه اوسېږي دوی دې دغه د یو ثانیه کال لپاره دوی نورو هېوادونو ته منډې وهي هلته ځي د هغوی نخرې په ځان باندې مني د هغوی مصارف په ځان باندې مني هغوی خبره په ځان باندې مني بیا سلهاو رقم هغوی چې دا نخرې ورته کوي د یو ځای نه بل ځای ته بیا انتقالوي د یو ځای نه بل ځای ته تلاړ شه دې ته لاړ شه دې شو بېته ستا کار باندې هغې شو بېته نو تاسو فکر وکړئ چې یو کس دونه سرګردانی ربه کېږي په خپل وطن کې د دې نه د دې سر کېږي نو دا واتمن خوشحالي دي نو موږ خپل وطن کې ډېر خوشحاله نسبت دي ته چې نو یو دونه تلل جو په نور یو کې صلاح کالونه ته وو چې تر قیامت پورې ته مسافرې په هغه هیواد کې ته دا غي هیواد کې دی نشي په خپل وطن کې یو ورځې کسل کسل ورځې ته دې هیواد بچې څوک ته مسافر نوم نشي اخته هغه پوېږي چې څنګه دې هیواد بچې څنګه دې هیواد بچې ته څنګه ځو په دې هیواد کې حق لري مو نه ته حق لري نو زه چې همدا خبره ده چې موږ ته د تعلیم زمینه د کار زمینه همدې هېواد کې پیدا شي زه باوري یم چې یو محصل یو جنۍ نه یو هلک څوک هم دې ته زړه نه خرکوي چې د خپل هېواد څخه ووځي لاړ شي ها هغه جلا خبره ده چې نوې ټکنالوژۍ لپاره چې موږ ووځېږو د کور څخه بیرون ووځو لاړ شو نور هېواد ته په نورو هېوادونو کې د هغوی د کار سره د نوې ټکنالوژۍ سره د نوي علم سره مونږ آگاهي پیدا کړو د نوې تجربه څخه استفاده وکړو بېرته خپل هېواد ته راشو هماغه خدمت په خپل هېواد کې وکړو دې لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې یو انسان سفر خارجي ولري دې لپاره نه چې همیشه همیشه لپاره خپل هېواد پرېږده او ته لاړ شه په بل هېواد کې واوسېږه په هغه هېواد کې ته یو مزدور یې د هغوی لپاره ته یو مسافر یې په خپل هېواد کې ته پاچا یې
سرایا خان ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان بحث هم ډیر جالب ده اما ورورو متاسفانه چې پای ته رسیدي راځي دلته یو دوه ورځې منتظر دي دغه سره به خبري وکړو بیا به بحث سره راټول کو ستړي مشه دا زما حق دی خبرونه او د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب ورور څنګه په خیره
و ډیره مننه موږ روغ یو تاسو څنګه یې او د تعلیم او تحصیل په حق باندې خبرې کوو کلان را تخپل ویناو کوي ځکه چې خبرونه وخت کم دی
مننه د چیر اختر مبارکی درته وایي زه محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت څخه خبره کوم یعنی موضوع د شدو د حقوق فاروندین ده نه
و همدا چې جونې د تعلیم او تحصیل حق والی تر اخیستل شوې دی او څومره مهمه ده چې په کور دننه دوی ته دغه حق ورکول شي
بل اسد لال او جن صاحب چې یو ټکی ته اشاره وکړو مش خو مقصد په حقیقت سره د تعلیم د پاره چې مش ته زمينه برابر سي اته بیا د شودو د پاره خو دا مزم نظر دی مثال خو د یو خبره سره چې د نړیوالو خبره یا د خارجانو خبره بیا زه په خپل نظر په دې خاطر را دوم چې انګلیزي وایي چې د شودو په افغانستان کې بشري حقوق بند دي بشري حقوق په ټول اسلامي نړۍ کې باید تر سره سي یان دی چې یو شده په یو ځای کې وژل کیږي، یو ماشوم وژل کیږي، هغه ته موږ بشري حقوق وایو. یان دی باید هغه بند شي، دغه سدي وزنانې بے ځایه نو نسی زهیر یا وژل شوي، مقصد خدای څه بهتره معلومیږي چې په نورو هیوادو کې دغه دغسې طریقه ورسره کیږي چې ماشومانو ښځې وژل کیږي. او دلته یوازې د تعلیم زمینه اوس نشته، ځکه چې هغه مادي کار روان دی. غوښتنه موږ کوو خو دونډ هم دلته داسې کار نه دی بند، لکه دا نړیوال چې وایي د نړیوالو خبره موږ په دې
خاطرنړیوال نه وایي، خپل افغانان وایي، خپل همدغه افغانان نړیوال به یوې خواته پرېږدو. نړیوال به خپلې ګټې لري، نړیوال به خپل هدفونه لري. تاسو وایي چې نړیوال کې چیرته د بشري حقوقو دعوا کوي نو په نړۍ کې د هم دغه غږ اوچت کی. زه وایم راځي نړیوال یوې خواته پرېږدو، خپل په وطن کې دننه مثلا د اوس موږ تاسو خبرې کوو، دغه یو محصله زموږ سره میلمانه ده، یو د پانتون استاد موږ سره میلمانه ده، همدغه وایي چې چیرته وضعیت داسې دوام کوي نو داسې باسي چې خلک خصوصا ناروغان به په ډیره عادي مسله کې ګاونډیو هیوادونو ته روان وي. تاسو خبرې چې پاکستان ته تاګ، ایران ته تاګ نن سبا څومره مشکل سوی، کله چې ګاونډیان در سره جوړ نه وي، ګاونډیان د لخوا ګوتې نه نیسي، ګاونډیان د شرایط در باندې سختوي، نو ښه نه ده چې په کور دننه سړی دغه زمینی برابر کړي د تعلیم او تحصیل.
بله بله، دا خبره دې پر ځای خبره ده چې موږ خپل کور دننه یعنی په خپل افغانستان کې دار بخشی که تعلیمی که نور در دکتری داغ زمینه برابر سی، دا موږ هم غوښتن لرو. وزه داغ خور سخه یوا پشتن لرم، گوره موږ پاکت سرم یعنی دکتری یا معلیمی تا موږ ضروریت لرو چې دلته په افغانستان کې کار وکی، خپل در دکتری، خپل درس و تعلیم. خو پاگه چیر نظام که گرد ولار خارج تا دا خوندی تلیلی دی، یعنی دغه خوند ته زوام چې په نړۍ کې په پر خوند باندې یو تکلیف رااله دی، دا خوند دي مظاهره وکړي، دا خوند غم دی وخوري. دی ولې نه دی ویلی ما تر اوسه د خوشې سنې دی اورېدلې چې په فلسطین کې ولې داسې وصل، په فلسطین کې ولې داسې نه وصل. دا خبرې دا خاصه تعلیم خبرې کوي،
بله
بالا د بل چا په غم کې نه یو، باید چې د ټول دنیا مسلمانانو
څو خپل حق وړي. حق دوه سه مننه، سلامات او سيزه بده ملمنونو هله حکم چې تاسو جواب درکې. کور ودان ځکه ځان د تاسو جواب زنه سم درکولای. تاسو وایي چې والد غنجونی د فلسطین لپاره خپل غږ نه اوچتوي، البته مظاهره هم چې په کابل کې وسولې په دې ورسوي کې خزه پکې نه وي، اما افغانانو د فلسطین د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي دي. کور ودان چاړي کې مونږ ول حق دوه سه د خبرونه وخت کم دی، یو بل اوریدونکو هم راخلو لاندې خبري ورسره کوي. ستړي مشه داس ما حق دی خبرونه اوري.
سلام علیکم لوجن صاحب، اختر مبارک سره د ماشل د استاد د مبارک شنو بخیرات کې
ډیره مننه. کلان لکه خپل نظرات وای زکه چې خبرونه وخت کم دی.
الحمدلله په افغانستان کې وو ټول د شډو حقوق پر ځای دی، یو د تعلیم په بخښ کې مشکل څه موږ په ټول ولسوالۍ کې ولا غشو ډاکټر نشته، نو دغه ستوند لرو. او یو سلام پیرات کې اسنغات وایم او سلام
کور ودان. ډیر لاند پسله پوره پیغام خا ملمنو تاسو ته راګرځو لاند لاند جوابونه وای چې دا باسره راټول کوم مرمن سیلاب. تاسو د حق تو سه خبرو لاند تبصره وکي، بیا به وای چې آیا هیلشته چې طالبان دغه خبرو ته غوږ کیږي او بل اخره دغه بندیز لري کې پر تعلیم او تحصیل باندې دنجونو.
جناب لودین صاحب، دوی دوه نقطو ته اشاره درلوده. لومړی خبره دا وه چې افغانستان کې کار پر روان ده، نو زه هغه زمونږ د یو همکار زمونږ وو، هغوی به همیشه دا ویل چې بالاخره مونږ په دې باندې پوهیږو نه چې دا اصل کار چیرته روان ده. چیرې د نصاب ستونزې خو یعنی هماغه نصاب په هلکانو باندې هم تطبیق کیږي، نو که چیرې هغه خدای مکړه مزخرف نصابي او هغه خدای مکړه د اسلامي اصولو تر چتر لاندې یا د اسلامي اصولو پر خلاف نصابي، نو ولې په هلکانو باندې تطبیق کوي؟ نو دا هم یو سوال برانګیز خبره ده. بل اخره مونږ ته هم سوال پیدا کیږي. دومره خبره دا مطرح کړه چې دی فلسطین د مسلمانانو یا د هغو هیوادونو چلته واقعیان بشري ناورین رامنځته سوی، دوی که رسنۍ تعقیب کړي نو خویندې میرمنې دوی همیشه دا حق دا خبره ورته کړې ده او په دې باندې چا سترګې نه دي پټې کړي چې هلته بشري ناورین نه ده راغلی. متاسفانه او بدبختانه زمونږ فرهنګ متاسفانه د زینو خلګو لپاره او د زینو وطنوالو لپاره د دوی هغه شخصي ذهنیت د دوی بیانوي او هغه شخصي منفي مفکورې د دوی سره د دوی لاتروسه هم غوي خپل ذهن کې لري او د غینې اضافه د دوی په ذهن کې اصلا سستانه کو دوی فکر وکي ته دا ورو کې د دماغ په اوري ک چې د دوی په خبرونه کې تماس نو دوی د ماته دا جواب حتما را کوي ته ک چې د دې مېرمنې سواد لري نو دا به حتما د عبادت پټولو فرایز او پټولو اصول او پټولو سنت او پټولو هغه موضوعات چې په پنځه وخته منځ کې موږ او تاسو باید مت نظر نه دا به حتما ته خبرې او کچيري متاسفانه سواد نه لري نو د دې مسؤلیت د دې د شرعي هغه احکام لپاره دې مسؤلیت به د دې ترغاړي سي ولی ورته زمينه د مساعده کړي متاسفانه په افغانستان کې هر څوک بنا پر خپل شخصي منفعت او خپل شخصي نظر باندې دې خبره مطرح کوي او دا دې تاسف جاي د دې دا خبره کوي لودین صاحب یو خبره ده بل روټ ته زه وایم کچيري مثلا دی وایي چې افغانستان کې الحمدلله ټول اسلامی نظام غواړي ټول اسلامی چوکاټ کې ځوان کول غواړي هر چاته د دې فرصت څخه هغه د افغانستان نه بهر وځي متاسفانه چې هیڅ څوک هم مسافرې ته نه خوشاله په تیر او څو لسیزو کې د افغانستان نیم ولس ټول مسافر دوی هر یو دې مسافرې تجربه لري او نه غواړي چې خپل هیواد ته مسافر شي هغه امکانات چې د افغانستان د فعلی واکمن په لاس کې دي هغه باید د فرصتونو له لاسه ورنه کړي هغه تجربې په تیر نظام کې متاسفانه منفي لاسته راوړنې درلودلې دوی عین تاریخ په تکرار نه کوي هغه متاسفانه هغه تاریخ په تیر لسیزو کې تر سره شوی او په تیر دورو کې هغه نه استفاده شوی او هغه ته باید دوی د پاتې کېږي او واقعي او اسلامي نظام دوی رامنځته کړي په فعلی شرایط کې یعنی دشتن پاکه بهترین اسلامی نظام مونږ او تاسو شاهدان یو د سوریه احمد شراده مونږ او تاسو ولیدل څو بیرون راوځي دغوی میرمن ورسره په شرعي حجاب کې هغه هم یو اسلامی هیواد مونږ او تاسو دا ونديان هم اسلامی هیواد دا څنګه چې نور ممالک او تاسو خوشاله چې خپل میرمن بوځي هڅه تد مونږ نه چې زکوري کوم ماسي هلته تاسو خپل میرمن تدوي ته اجازه ورکوي اما د پاکستان د نن بیا تاسو اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تحصیلات ادامه ورکړي او هغه کله خپل سپور د خپل
مېرمن سلاب ډیره مننه سلامت اوسئ له بعد مرغه چې د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی سوریا خان ک یو دقیقه کې خپل خبري راټول کړي د پای خبري به موسوي مهرباني
زنده خوشمند یم د حکم ځان څنګه وختونه کوم چې د دروازې پاسې کې خپل لته یا هم د غوړې خدماتو کې او د دوی د اندې لپاره د دوی د راتلونکي لپاره دوی فکرمند یو غوړې چې یو شی نه یو شی دوی ته وکي او د دې د احتیاجینه د نورو هیوادونو څخه راوباسي خصوصا د صحیح یا تبابت په بخش یو نورو بخشونو کې هم څنګه نو د پونتون دروازې لپاره ول محصولین ته اجازه ورکول د تعلیم لپاره نو دا بهترین لار ده نو دوی څونه چې څرکه ولې شي دا کار دی او کې دا نور هی ودونه دا کار نه کوي چې د دې فکه ګټه نه ویني نو دا تعلیم مسله زموږ داخلي مسله ده نو باید چې زړه تر زړه دا هر شی او مسله ته اجازه ورکړي چې دوی شي که چېرته هم موږ څونه بسونه وکړو څونه موږ غږیږو دوی باندې تاثیر نه کوي د دوی باندې هغه وخت تاثیر کوي چې کله دوی خپل کومه څه کې نه خپل مشوره کوي او فکر کوي او بل ډول خبره کوي مسله را پسیږي اول دې مظاهرې کوي په خو پاسې دا چې شه ور سره وشو که اوس نه پاتېږو
سلامات اوس سوریا خان ډیر مننه د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي دا زما حق خبرونه هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا خپل درنو ملمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب او لزدکلو له به برخښوي محصول سوریا خان ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره غډون وکړه او د جنونو د تعلیم او تحصیل پر حق له موږ سره خپل نظر شریک کړ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته